سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونې ته مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمه لختار کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان دوی توی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورو د پاکستان په ضد استعمال کړي سبي الله مجاهد سرګندونی په یو بیان کې د پاکستان د صدر اعظم انور الحق کړ د روسي ادعاو په خبرونو کې کړي او زیاته کړي ده د زیاته کړي د دوی په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او په وینا یې پاکستان باید خپلې کورنۍ مسلې خپله هوارې کړي تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کړ د چهارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو علت د پاکستاني طالبانو په مخنیوي کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل وبلل ککړ ویل له څه باندې دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له لوري بریدونه زیات شوي دي کاکړ همدارنګه د پاکستاني لوري هغه ایده هم تکرار کړ چې په پاکستان کې پیوشمیر سان مرګو پریدونکو کې یو شمیر افغانان خپل هغه ایده کړی چې د مخکې د طالبانو چارواکو دغه رد کړی ده خو افغانستان کې د طالبانو د حکومت وینځي بوله مجاهد یې په خبرګون کې ویلي چې د افغان طالبانو له بریا وروسته په پاکستان کې نامې زیاته شوې د دې دلیل نشي کېدلی چې ګڼې موږ به د پاکستان د نام نه یو تر شایو پاکستان په وروستیو کې له خپل هیواد څخه د زرګونو هغو افغانانو په شړل لاس پورې کړی دی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه له جګړو پاتې نچاودو وسیلو باندې پخل شوې ده او چندن په خپل ایکس پاڼه یې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې له جګړو پاتې دغه نچاودي وسیلې هر میاشت له شپېتو زیات کسان وژني چې ډېره برخه یې ماشومان دي او چا د نچاودو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی د سره صلیب نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې د 2022 کال د جنورۍ نه د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د نچاودو وسیلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1700 ملکي وګړي وژل شوي دي چې د دغه کمیټې په خبره د وژل شوو ډېر شمېر ماشومان وو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د برنوی چاودنې په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده بینټ پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر لیکلي دي د کابل په دشت بچی کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی دی ریچارډ بینټ ویلي چې په یوه میاشت کې د دریم برید دی چې هزارګان پکې پنخ کیږي په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې چاودنه کې وتنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي او د اسرایلو پوز وایي د غزې په تړنګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلې او جوړونکو یو شمیر وسلوال وژل دي اسرایل په کلابند شوې غزه کې په وروستي هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سختریزو ترزمکې لاندې د تونلونو شبکه پنخه کړې ده غزه چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده د اسرایل پوز وویل ځواکونه یې د دغه ګڼمیشت ښار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویل دي چې وسلوالو یې اسرایلي ځواکونو ته طرفات اړولي دي دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمې میاشتې ته داخله شوه د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمیدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو پلان دی بار سره په خبرونه کې په دې اړه باندې واوري چې دا پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم ویلي د چې افغان کډوالې لدی هیواد وستلې لته دا دی چې په دې هیواد کې د نام نه یو سبب د افغان کډوالو او د طالبانو حکومت همدارنګ د ټي ټي پی په منځورولو کې له دوی سره مرسته نه کړې د شنورې لتونې چې دی وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګ په سولي کندهار کې د هغو ماشومانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو چې دوی له پاکستان راغلي دي او دلته په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته ښوونځي برابر کړي د چې ژمی را رسېدلی دی په غزني کې ورسره د لیلمي جامو اخیستل هم ډېر شوي دي
او دغه څو ده بیا
دغه ټول یو قیمت دی
ډیر قیمت نه دی اجي
قیمت خو دی نو هونن سبا هر شی قیمت چی ارزانه دی
په دوی منی مای کې به مو د سپورت له ډګر خبر کړو د سپورت پروګرام به درته ولرو همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته ملتیا وغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشهید د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لبیا واکمنې دروسته په دې هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې 65% زیاتوالی راغلی دی انور لغ کاکړ په خبری کانفرنس کې ویلي په دې بریدونو کې چې ټي ټي پی غړو د افغانستان د خاورې په کارول سره په پاکستان کې ترسره کړی شاوخوا 2200 کسان وژل شوي تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته په دې هیواد کې ترهګریزی پیښې 65% زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوې دي د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوي دي انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل و
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتباع هم شامل و د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د ترهګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې 40 افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پي د غړو لست ورکړی او دغه شانی ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې میشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د په ټوکو غیر ضروري غیر مسؤولانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنماو
د یو شمیر افغان چارواکو له وروستۍ او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروستۍ او پیښو زیاتوالی نه یوازې دا چې بې معنا نه دی بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي
د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانیګزي د لړم په 15 په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی په عکس العمل ته اړ شي خو دا چې څرنګه عکس العمل جزئیات یې ورنه کړل د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي د سیاسي او پوځي چارو په احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کرن افغانان هیڅ کله هم د نور وادونو په کونی چرک مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او تل د افغانستان په کونی چرک مداخله کړی دي موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي
پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوری کړي او ویلې دي چې په دې اړه د طالبان حکومت اسناد هم ورکړي دي په ظاهره همدا نانندرې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړې تنګه کړي د انور الحق کاکړ په ټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعدلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انور حق کړ ویلی وو دوی ځکه له پاکستان افغان کډوال وویستل چې د طالبانو حکومت ورسره د ټي ټي پی په لمنځوړلو کې مرسته نه کړی او په دغه برخه کې د پاکستان امنیتي اندېښنو ته د طالبانو حکومت مثبت ځواب نه دی ویلی. بل په لور په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال دا کوي وای د پاکستان حکومت هغه کډوال هم نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي نن هم د دوی د اوسېدو ځای ته پولیس ورغلي وو او ګڼ شمیر افغان کډوال چې اسنادونه هم درلودل نیولې دي. بل په لور پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ هم پر خپلې شبکې لیکلي دوی د سند محکمې ته یې ورزه کړې د څو د هغو افغانانو له نیولو لاس واخلي چې د پیوار او همدارنګ د یونیسیار کارتونه له ځان سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوام سره هم مهاله یو شمیر افغان کډوال چې اوس مهال هم په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري ادعا کوي چې د پولیسو له لوري زورول کیږي. سنم کبیری چې په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د پاکستان پولیس کورونو ته په زور نه نوزي، اسناد لرونکي او بې اسناده کډوال ټول له یو مخ نیسي.
پاکستان تصمیم شان جدي
له پاکستان د حکومت تصمیم جدي دی، پولیس پر کورونو ورزي، اسناد لرونکي او بې اسناده ټول له ځان سره وړي. نن هم زه چې کومه سیمه کې اوسېږم ټولې سیمې یو پوځي بڼه غوره کړې ده. پولیس اوس موږ ډېر هیوادوال ونیول، له ځان سره یې وړل. سیمه کله بنده ده، افغانان دلته ټول سرګردانه دي.
دا شان پاکستان کې میشته بل افغان کډواله شاکر اسلمی هم ورته ادعا لري. وایي د اکتوبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانو کډوالو تر څنګ د اسناد لرونکو کډوالو نیول هم ډېر شوي دي. نوموړي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري او د پولیسو لخوا نیول شوی وه، په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د اکتوبر له پیل راهیسې پولیس کور په کور ګرځي، افغانانو ته تکلیف ورکوي. دوه ځل زما کور ته راغلل، یو ځل یې زه حوزې ته یووړم، بل ځل یې زما میړه یووړ. دا وضعیت په ټولو افغانانو دی.
بل پلاو د احمد په نوم یو افغان کډوال حمید آ کوي چې دغلته ډیری افغان کډوال چې پاسپورت، ویزا او دغه شان هلته د اوسېدو نور قانوني اسناد ولري نیول کیږي.
پروای زیره نه دره،
دوی د پروا نه کوي چې ته پاسپورت لري، ته ویزا لري یا نه لري. د دوی لپاره دا څنګه نه ده، یوازې افغانانو ته آزار او تکلیف ورکوي. ما په $200 ویزا اخیستی، خو زه یې 3 ځلې نیولم. دلته موږ د پناه اخیستلو لپاره راغلي، خو له بدو بدتر شولو.
د ازادي راډیو سره یو ویډیو هم شریک کړي چې په کلسکونه کسان لیدل کیږي چې د یو ان ایچ سی آر اسنادونه او دغه شان پاسپورتونه هم ورسره دی. خو ادعا کوي چې پولیسو هم دلته نیولې دي. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی او دا چې کله دا ویډیو ثبت شوی نشي تاییدولای. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دوی د سند حکومت سترې محکمې ته یو عریضه کړې او ترې غوښتي دي چې د پی او آر او سی این آی سی کارت لرونکي افغان کډوال ونه نیسي. نوموړي دا هم لیکلی چې له یو این ایچ سی آر څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې مداخله وکړي، څو اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان څخه ونه وستل شي. پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا ورکل شوی مهلت تیره میاشت پای ته ورسید او د پاکستانی پولیسو لخوا یې نیول او وستل شروع شوي دي. تازه د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ نن په یو خبری کنفرانس کې ویلي دي چې د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راستنی شوي افغان کډوالو ته تورخم او سپین بولدک لنډمهاله پنډغالي هم جوړ شوي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا په یادو کمپونو کې تر موقع د اوسېدو وروسته به راستانه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولیږل شي.
په کابل کې د تیر ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شلته نور پکې ټپیان شول خبرګون راپارولي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل په دشتي برچې کې د تیر ورځې حملې چې مسولیت یې دایښ وسلواله ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي، زه د دې پیښې د ملیونو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د وی بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکې لیکلي دا په 13 یو میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړې حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخښه کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په اومه ماخام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسی وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د یماق په نوم د ټلګرام په چینل د دې پیښې مسؤلیت منلې. د طالبانو حکومت د دغه پیښې د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوي. دوی ادعا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
وخت کې انفجار شت مور نه ماندن پیش بریم دفتن
کله چې 14 نوسو مې پرې نه خود شو نه دي سو طالبان راغلل خو مو ولي دلسي کاستر یو هله یو ورپسې بل موټر تونس هم اور اخیستې دواړه موټر اور اخیستې وجه ډیر خراب وو. زه فکر کوم سي تلفات ډیر زیات وو. مطمئن يم سي تر شلو کسانو شهیدان دي
کله شاید 20 نفر شهید بشه دي.
د دې طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان دغه روغتون ته وربل شوي، خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې درېیمه پیښه ده چې په کې افغان شیعهګان په نخښه کیږي. د تیر اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې لامل یې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې څلور تنه وژل شول او نه نور ټپیان شول. لدی وړاندې د همدې میاشتې په 14مه د بغلان په پولی خمری خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جماعت خونړۍ چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 25 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسؤلیت هم داعش ډلې خراسان څانګې منلې وو. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو د دغې ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوال او مدافع وکیل منځ کاکړ وای افغانستان ته د بیکورنی وستن کړ شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پاړه ویلی دی. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون ویلی وو د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان لخپل کورنۍ وجلا شوی او افغانستان ته استول شوی دی.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان لخپل کورنۍ وجلا شوی او افغانستان ته استول شوی دی، اوس په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومان شمیر له و کسانو زیات دی. منیزه کاکر د چاشمبی پورس ازادي راډیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړی دا خوسی رپورت شو دي د دې د مدرسو کې ول دا مور پلار په خبر نه یې چې دی وړي دي د مدرسو زې ماشومان رپورت کړ د سکولونو نه رپورت کړ کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکر د دوی د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای افغانستان ته پستنو کړل شوی او ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نو موري دغه ماشوم د پلار ویډیو ام ازادي رادیو سره شریکه کړي چې هغه پکې وای محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسیدونکی دی. نو موري په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړې او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان لو حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیسو هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 5000 شپږ روپۍ هم اخیستي. له هغه سره زما د هویت کارت عکس هم وو او پولیسو ویلي موږ هیڅ هم نه منو.
منیسا کاکړ وای د مهال د کراچی په زندانونو کې هم تر اتیو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر نهو کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرستوي پولیسو له لسو ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو دولس ماشومان داسې وو چې عمرونه یې لس کلن یو لس کلن او دولس کلن وو. دوی افغانستان د زده کړو لپاره راغلي وو، له خپل سرپرست سره دوی نیولي او بندیان کړي. موږ د وکیل له لارې هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی، تر اوسه نه دی استول شوی، خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقونو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په دوهمه نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي، چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
له پاکستان راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د افغانستان دننه د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته یې تر څلورم ټولګۍ زده کړې کړي دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه ارسم از دو بیا حکومت راتو ال ویلار سی تا شوغانیان اسلامی امارات دا غختنه د سیمه بیرته دلت سکول وای.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتسوی او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پات زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بلکان سدل توینې د مازو د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه په نیمای کې پاتسوی د زدکړې کړې دي. پار زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتسی خدا به داسې ولاړ سي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمېر انجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زده کړې کړي او هله لري چې پات زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما وری اسکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای.
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورستی ما چر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنیری له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزینه ماشومان ویره لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په غزنی کې د هوا د سړېدو او د یخنۍ له زیاتېدو سره ډیرو کسانو د للمي توکو اخیستو ته مخه کړې ده. د چینورې لتونې څه دی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې د دریاب پر غاړه للمي پلورنځي دلته ډیری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی
او دغه څه دی
ټول یو قیمت دی
ډیر قیمت نه دی جی
قیمت خودی نو هون سبا هر شی قیمت چی ارزان دی
ودا یا ودا ډیر قیمت سوی دی مخکې ودا شی ډیر ارزان نه راته وسو دومره قیمت سوی دی وسو د خپل پیګی سم
نو زید مخکې به مثال درات
شاوخوا توشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو پاخستلو بوختای خو لګرانی څخه سر ټکوي دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي 25 کلن محمد سلیم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
والله اوس موږ ډېر غلطه کوو له فشانه مخکې ډېر قیمت ډېر پاینو من دا دوه کاله کیسې قیمت ډېر لاندې شوی پورته سوی ده او اوس نو ډېر وضعیت کې خلک دي اقتصاد وضعیت هم نه خراب نه شي کول دی مثلا حتی هغه خوڅکی مثلا دغه عصري مثلا ماډل نه دی لباسونه دغه لامین دي نه شي اخیستی
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخیستلو په مخه راغلی د دلته نور کله هم راتو خو سش کال یې بیا د اخیستلو توان نه لري
دلته خو موږ د لامي دغه لپاره راغلی یو سودا لپاره د لامي کده واخلو کورتۍ واخلو بل شی واخلو بل شی واخلو اوس داسې قیمتي ده داسې قیمت سوي هر شی اوس قیمته دي مخکې به دا شی موږ ارزان نه راکړو اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نسو اخیستلی
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی سخت ګرانی او لا خلکو سره د پیسو نشټوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وسنه ورته رسیږي محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شانو اخیستلو وسې نه رسیږي
مخکې به کلدارو راتلو ګمرکات به کم و مثال کرایې به کمې وي د لیلام مثال یو بنډل به شپه وزره کلداري و اوس تقریبا 14000 ولزره کلداري دي خلکو مثلا مخکې به یو شای اخس پیسې به ورسره به چنې به نه والي نو اوس خو دا پیسې نسته ورسره کاروبار یې هم نسته داسې مثلا یو کورتۍ اخلي موږ په سل په ورته به کوو دی لمو سره د 500 روپو چنې وای
د کندهار ولایت اوسیدونکو زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري نو موړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري
وسایده مخکې به مثال دراتلو ارزانه به مثال ګمرکات به کم و مثال کرایې به کم اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی مالیاتونه هم څه جکړي دي د خو اوضاع داسې خرابه ده نو څنګه کوي
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري دای وای نوی هم د زړو په بې پلورو خو بیا هم نه خرڅيږي هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب سوی او رس په رس خرابيږي
زما کاروبار لباس پرشي دي په غزنی کې لباس پرشي لرو دا خو د نوم د لیلامي په بای کې دي په خپله کوته تخفیف راولای خلک پیسې نه لري خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موږ ګودام ته پاته نشي مالونه ارزان ورکو کې خرڅي دموک فروشات خلک مونډ ډېر کوي او سو فروشات دون نهسته په خته خلک سره پیسې نهسته موږ هم ډېر ارزان کړی 500 د شیان ارزان کړی دي
د نور افغانستان پرنګ په غزنی کې هم ډېرای کورنۍ غټي خو د غټي وټي وسیلې کمې دي اقتصادي کمزوري او اړتیاوي زیات دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو زما سلامونه ومنه زه د کندهار خبرې کوم زموږ د موږ مکتبونه د راډیو کې زه خپلې د اوم چوکۍ څخه فارغه موږ ټول شریر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي فعالیت من زورین موږ مکتبونه ایله کې وسلام
السلام علیکم زاجر ابو طول او بزنکه او کارکونکو ته د مسلمان مورسی د پاکستان سي د اسلام مجرینو سره زلمونه کوي طول نړۍ د شپ پاته د څوک نور ته سي د اول د زلمونه کوي مخکې سي د افغانستان کې ماځي خبره او طول نړۍ به کوي د ټول میډیا په پیریوده هم پاکستان ته څوک دا نه یې سي د زلم د سره هم زلم د مجرینو سره په دې یخ کې در پدارې په خپل استمانی سی واغیز نو وګرځول نو میډیا هم چوپ پاتې د ملګری ملتونو هم چوپ پاتې دي
سلام علیکم آزادین ټول کارکون سلام تاسو سلام له طالبان د مشرانو نه هیله کو د نظامی لشي معلومه چې مشخصه کیه په لور چې په فارو کې یو دریور انتناس و د طالب په سپړه په مخ و هغه پر کور ته شو بس یو سپړی دا طالب و نو دغه نو ورسته چې ته نظامی سره ویل دی نو ورته چې ته نظامی وې درشي به د غسیو نو مو ته څه پیژنل چې تم دا سره یو څه کورای دا یو خوښ لطفا اسلونو ته ورسه سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کډوال له پاکستانه په سلګونو زرو افغان کډوال زګی سل کیږي چې افغانستان له خپل خاورې د پاکستان سختریز وسلواله د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پریس خبري ایجنس راپور لمخې ښاغلی کاکړه په خبري کانفرنس کې ادا کړی ده چې افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځنوژونکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو لراتګ وروسته په دې هېواد کې په نامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره د طالبانو د وخت له رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه 6% ډېر شوي دي. کاکړ زیاته کړې ده چې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان دا ستنه کړی دی. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو کوم خبرګون نه دی ښکاره کړی، خو تر دې وړاندې د طالب د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوال اصول خلاف عمل بللی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونی 14 په اړه د بشپړ او شفاف څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټوټر لیکلي دي د کابل په دشتوبچي سیمه کې د دې خونړۍ 14 لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت منلی و. ریچارډ بینټ ویلي دي چې په یو میاشت کې دا دریم برید دی چې هزارګان پکې په نښه کې په کابل کې د طالبان د امنیت قومندانې خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې 14 کې تاته نه وژل شوی او شل نور ټپیان و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د افغانستان د 401 ولسوالۍ و 2/3 برخه له جګړو پاتې ناچاودو وسیلو باندې پوښل شوی. وچا نن په خپل ایکس پاڼه یا په خوندي ټویټر لیکلي دي چې له جګړو پاتې دغه ناچاودي وسیلې هر میاشت له 6 زیات کسان وژني چې زیاتره برخه یې ماشومان دي. وچا د ناچاودي وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هواد بللې دي. د سرسلیب نړیواله کمیټه شاوخوا څلور میاشتې مخکې په راپور کې ویلي و چې د 2022 کال د جنوري نه تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاودو وسیلو او ماینونو د چاودنې په نتیجه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي وو چې د دغه کمیټې په خبره ډیره برخه یې ماشومان وو. او د اسرایلو پوز وای د غزه پټرنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکو یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرایل په خلابند شوی غزه کې په ورستیو هوایي وسمکني بریدونو کې د سخت دریزو ترزم کې لاندې د تونلونو شبکه په نخه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی د اسرایلی ځواکونو لخوا بش پړه خلابند شوی ده. د اسرایلو پوز ویل ځواکونه د دغه ګړمیشت خرځړ ته پرمختګ کړی دی او حماس ویل دي چې وسلوالو اسرایلی ځواکونو ته تلفات اړولې دي. په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمه میاشتې ته داخله شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه درنخت او هرکله. زه بختیار ساحلی موتاستا د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوي له استرالیا سره تر حیرانوونکي سیالي وروسته نیمه پیلوبه ته د افغانستان د رسیدو څومره چانسونه پاتې دي. هندستان، سویلي افریقا او استرالیا د نیمه پیلوبو پړاو ته رسیدلې دي. د استرالیا پر وړاندې سیالي کې د ابراهيم زدران تاریخي پاړۍ. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي په تړاو تازه اعلان کړی دی چې پاړۍ درته رپورت لرو. د تیکواندو دوه افغان لوبغاړو په پاکستان کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکې هم ګمارل شوې ده. د افغانستان د پلشوي کورنی کرکټ لیست ای سیالیو په تړاو هم معلومات درته لرو او په پای کې به درته له یو میلمه سره د روان نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. ملتیا مو وکړئ. د کرکټ له نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ په نړیوال جام کې تر پر له پسې څلور بریا ورسته افغانستان خپل اتم سیالي د درې وکټو په توپیر استرالیا ته وبایلله. په دې سیالي کې چې د نومبر په ومه نیټه تر سره شو افغان لوبډلې د 292 منډو هدف ټاکلی وو او استرالیا په وسل وختمه اور کې پوره کړ. په دې سیالي کې ډېر جالب پیښې شوې دي چې په دې تړاو ریپورت کې درته امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال جام په 19 سیالي کې استرالیا وکړای شول چې د درې وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاد سیالۍ کې استرالیا په 190 منډو اولو غاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا یې هم د لوبې په وڅلو وختمه ور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلن میکسویل تاریخي پاڼې نندارې ته وړاندې کړه چې په ټبي پخایي په 128 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړي. هغه 21 څلوریزې او لس شپږیزي ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجبور رحمان د میکسویل دوه اسانه کیچونه وغورځول. د دې سیالۍ په بایللو سره هم افغانستان په شپږم مقام کې ځای لري او نیمه پایلوبې ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نوومبر میاشتې په 10 نیټه د احمد آباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاد سیالي افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي نو د دې هیلې شته چې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په هغه سیالۍ کې ابراهیم زدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې 190 منډې وکړي. د افغانستان په توپ چوونکو کې نوین الحق، عظمت الله عمرزی او راشد خان د استرالیا دوه لوبغاړي وسوځول. میکسویل ته د سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. باید وویل شي چې استرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته دریمه لوبډله شوه چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي.
د غراز د استرالیا پر وړاندې په تر سره شوې سیالۍ کې ابراهیم زدران تاریخ جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ پیلیز لوبغاړي ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې سلیزه وهي. تر دې دمه بل هیڅ افغان لوبغاړي دغه چاره نه و تر سره کړې. ښاغلی زدران د 131 توپونو په لوبولو سره 3 شپږیزي او 4 څلوریزي ووهلې او 190 منډې وکړې. د افغانستان ملي لوبډلې یاد سیالی و بایلله. بلور ته د کرکټ په روان 500 اوریز نړیوال جام کې هندستان لومړنۍ لوبډله و چې نیمه پیلوبې تر رسیدلې و. یادې لوبډلې اته سیالي وکړې او ټولې وګټلې. ورسته سیالي به د نیدرلند پر وړاندې تر سره کړې چې هغه به د لیګ پړاو ورسته لوبه هم وي. د غراز د سویلي افریقا لوبډله بیا دویمه لوبډله شو چې نیمه پیلوبې تر رسیدلې ده. سویلي افریقا په یاد نړیوال جام کې له نیدرلند او د غراز له هندوستان خپل سیالۍ وبایللې. ورستۍ سیالۍ به د افغانستان پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه ترسره کړي. د غراز د افغانستان تر ماتولو وروسته استرالیا د دریمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ورسېده. لا هم د څلورمې لوبډلې ځای خالي ده. نیوزیلند، افغانستان او پاکستان د یاد مقام لپاره هڅې کوي. له سریلانکا سره د نیوزیلند سیالۍ، له انګلستان سره د پاکستان سیالۍ او له سویلي افریقا سره د افغانستان د سیالیو پایلې به څرګندې کړي چې کومه لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ورسېده. لوبډله چې د نمرو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کوي نیمه پیلوبې له هندوستان سره په ممبئی ښار کې ترسره شي. د غراز دویمه نیمه پیلوبې د نومبر میاشتې په 14 نیټه په کلکته کې د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ وي. پیلوبې د نومبر په 19 نیټه ټاکل شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 اوریز نړیوال جام د سرولو ډلې باراتونکو چمپینز ټرافي ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپینز ټرافي سیالي په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان په دې سیالیو کې کوربتوب کوي نو ځکه وار لمخه چمپینز ټرافي ته رسیدلې ده. اوس مهال افغانستان، هندستان، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند یا د ټرافي ته لار پیدا کړي ده. که انګلستان خپل پاتې دوه سیالي وګټي نو دوی به هم وتوانیږي چې چمپینز ټرافي ته لار پیدا کړي. دا ځل چمپینز ټرافي په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافي په انګلستان کې ترسره شوی و، پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9مه نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلې دی چې یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسینک، آمو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. تر دې دمه په یاد ټورنمنټ کې هرې لوبډلې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. د موزون لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي، یوې بایللې د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د غراس بوس لوبډلې هم 3 سیالۍ ګټلې دي او یوې بایللې او دویم مقام لري. سپینغر د 2 سیالیو د ګټلو او 2 بایللو له امله دریم مقام لري. د مسینک او بندمیر لوبډلو بیا په 3 سیالۍ بایللې او یوې ګټلې چې په ترتیب سره 4 او 5 مقام کې قرار لري. د ورځې چې دغه ټورنمنټ پیلو به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو مهیروي.
او د فوټبال لډګر بیا خبر داده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلستاني اشلی مايكل د دې هواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوې مشر روزونکو په توګه ګمارل شوې ده. خاغلی مايكل د نومبر په 8 نیټه په کابل کې وی خبري ناشته هم وینا کړې ده. تر نوموړي وړاندې د کویت هواد اوسیدونکو عبد الله المتيري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې لوبغاړو سره تر ناندري ورسته استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شپږ لوبغاړو هم پر خپل ټولنیزو پاڼو د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره د اختلافاتو له امله د پریکون پوسټونه کړی دي. اولاد څرګندنه ده چې یاد لوبغاړي به لنډې روزونکو اوسنۍ ادارې سره لوب ته دوام ورکړي. نه د نوې روزونکو د پیژندنې په ناسته کې د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي د اجرایوي کمیټې سره تر مشورو وروسته اشلی مايكل وستوډ د روزونکو په توګه ګمارلی دی. خاغلی مايكل د دې خبرې ناستې پر مهال ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې د 2018 او 2019 کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې افغان لوبډله بریالی کړي. هغه به خپل دنده د قطر او کویت د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې سیالیو کې پیل کړي. افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د آسیا د آزادو سیالیو په ترڅ کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. محسن رضایی او علي اکبر امیری د نومبر په 4مه نیټه خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډالونه وګټل. محسن رضایی لومړی خپل 4 پاکستانی سیالان مات کړل او بیا په 35 کیلوګرام وزن کې د سعودي عربستان سیال په ماتولو سره پایلوبه وګټله. دغه راز علي اکبر امیری هم لومړی 2 پاکستانی سیالان او بیا یو مصري سیال مات کړل او په پایلوبه کې خپل پاکستانی سیال مات کړل چې سرو زرو مډالې وګاټه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دوه نورو لوبغاړو حکمت الله زین او امید صحاق هم د یادو سیالیو په ترڅ کې د نومبر په 3مه نیټه د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو پخوانی کارکونکی بشیر ستانکزی د جرمني کرکټ فدراسیون د پرمختیايي او عملیاتي چارو د مسول په توګه ګمارل شوی دی. خاغلی بشیر ستانکزی د افغانستان کرکټ بورډ اداري پرمختیايي او نورو چارو کې هم ډیره دنده ترسره کړې ده او د خپل وخت مهم چارواکي ګڼل کېده. نو موړی ازادي رادیو ته وویل،
ما د جرمني کرکټ فدراسیون سره د عملیاتي کرکټ او د پرمختیايي کرکټ مدیر په حیث دنده شروع کړې ده.
بشیر ستانکزی ازادي رادیو ته ویلي، هله مند چې یاد هیواد کرکټ په وده کې ډیره مهمه ونډه ولري او دا ډېر څرګن کړ چې لدی لارې به جرمني میشت افغانان ته هم خدمت وکړي. د وری د چتر دی وړاندې د افغان کرکټ ادارې بل کارمن په خوانې اجرایوي رئیس نور محمد مراد د امریکا کرکټ ادارې د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی و. درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. په دې برخه کې درته بیا هم ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو مرکه د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې د هره نوون کې ماتې په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی وسنه روزونکې دولت خان احمد زیده. لنموړي مو په پیل کې پښتنه کړې ده چې آیا د استرالیا پر وړاندې مو د داسې پایلې هیله درلوده؟
بالکل داسې فکر نه کاوه. صدا میچ په هم دې ډول یا په دې شکل باندې کیږي. 25 اورو پوری که منگا لوبه وګورو منگا وکسان اوټ کړي وو یو سلبو منډي وي نو هیڅ تا تصور نه کېده چې منگا به دا میچ بایلو خو څنګه سه میکسویل لوبه وکړه او په کوم حالت کې وکړه او کوم هغه منټل ټفنس چې منگا ورته وایو چې د بالکل لوبه پرې نه خوده نو واقعا لوبه یې له موږ نه سیده وګټله او بدله کړه.
احمد صاحب هماغه د مجبور رحمان د کیچ غورځول د لوبې د بایلات لامل بولئ؟
نه لاملونه ډیر کېدای سي کیچم کېدای سي ځکه کیچ سیدی د کیچ نیول سیده میچ ګټل دي سی کیچونه ډراپ کې خامخه به میچ بایلي خو نه نور هم دسه د منګ د بولینګ د کولو پلان سی وو یو زخمی سړی ته سی هغه په شاته خپای یا مولا خراب وي یغه ته باید کوم استراتیجی او کوم پلان سره بالینګ وسی. اول خدا وو چې باید راوند د سټم فاست بالرانو بالینګ کړای وای د دې باډي او اوټ ساید دی اف سټم باید ټارګټ کړای وای. دریم شاید او چې ته باید د تیزو بالو په ځای باندې ورو بالو نه چولې وای نه چنجا پیسې کړای وای په خپل پلانینګ کړای وای د سی پراپر یا د سی منظم پلان چې دغه ته ونسو دا یو لامل کېدای سي کې چونر ډراپ کېدلم ال لامل کېدای سي نو دغه ټول شیان سی بیا صحیح نسل کیږي نو خامخه یو بیټسمین لوبه اکثر یی دی یو بیټسمین میچ ګټي دا نو ټیم سپورټ کی دی په اورز باندې په کوم اورز باندې سی بیټسمین خبرز به ماغه میچ ګټي سی هغه کلو راډری کمل راډری کغه اوپنری ماغه ټول رنزونه کی نو ټول ټیم سل رنزه کی هغه یا یو نیم سل رنزه کی یا کی نو ټول ټارګټ 200 یا 290 کی
د لوبې په کومه صحنه کې پوي شو چې افغانستان شاید دا سیالي و بایلی.
بالکل د لوبې صحنه خو کله سه میکسویل سدا د میکسویل باره کې بزیو شاید ورته ما سدا صرف کرکټر هم نه دا د ګولف هم ډیر خلک لوبغاړي دا نور ورزشونه هم کوي نو کدی د دې هټینګ سټایل منګه وګورو دو بالکل هغه د ګولف ټیکنیکس خپل کړی وو او کوم بال به سیده ده ته رسیده یا به مخکې کېده هغه به د ډیر ښه سکس کاو بل د دې بیټ سوینګ یا د بیټ تاویدو یا د بیټ د تاویدو سپیډ لکه څنګه چې دی ګول پلیئر دی د هم دا دومره خبره دی د وګدی خپې سره غټ هټ یغه ته مونږه ریچ وای دی د هټینګ ریچ چې دا له نورو بیټسمنانو سره ډیر زیات بدل ده او بل دا رس د انډیا کې ډیره لوبه کړی او اکثر د پوزیشنونو باندې د ډیره زیاته لوبه کړی د میچونو دا سه بالونه کم پاتې میکسویل ډیر چیس کړی دی او په انډیا په پیچونو او کې ډیر زیاته تجربه هم لري ډیر زیات آی پی ایل کې لوبه تر سره کړی دی نو دغه ټول لاملونه چې ما کتل نو مونږه ما د فکر کاوه سه میکسویل کولای شي دا میچ لمنګ نه وګټي ځکه میکسویل ته په هغه وخت کې د کرکټ ټیکنیکس باندې زیات فوکس نه کړ ځکه د انجرډو د ګالف په ټیکنیکس باندې د لمنګ نه رنزونه وکړه او دا شایسته د ما فکر وو او دا ډیر خطرناک ډیر خطرناک هغه غي سی وو دا منګه سی وایو د دې ستراتیجی سی وو دا خطرناک ستراتیجی نو هغه هم دغه وو او په دې باندې لمنګ نه میش وکړ.
میکسویل ټپی هم خو بیا هم 201 ناس فزیدل منډه وکړي د افغان تو پچون کو غلطی څه شی و
او لکه څنګه چې مخکې ما ویلې چې غدي ټپی کې دوه په وخت کې د سلو بو وکړه نو د سره ټیکنیکس ته نور لو بو هم ولکه د ګالف نو میکسویل سدا واکن کومګ وایو په دې حالاتو کې دا رقم لوبه کول دی او پلیئر لوبغاړي د پاره ډیر مشکل وي خو میکسویل وو سدا هرڅه سدا ثبوت کړو او ثبات ته ورسول یو ډیر غټ مثال سدا نور دنیا بیټسمنانو ته قائم کړ.
مجیب رحمان تر دې وړاندې هم مهم کې چونه غرزولې دی ولې د فیلډینګ برخه نسميږي
تر دې دمه وو مونږ د میکسویل په سوځیدلو کې ځکه ناکام شو چې مونږ په میکسویل باندې د اټیک کولو کوشش وکړو کله چې هغه د زخمی حالت ته لاړ مونږ ولید منګه دغه د سوزولو کوشش وکړ په هغه وخت کې مونږ ته نارمل بولینګ پکارو نه مونږه بولینګ سه سه د خو مجبور و سه تیز لوبو کی یا هټو کی زکه د منډه نسو ویلای نه مونږه د بولینګ ستراتیجی د ته مختلفه پکارو نو دغه شنه سه د میکسویل د مونږ زیاته استفاده وکړه او منډه جوړ کړ.
فکر کوي چې د ورځنۍ سالیو په تاریخ کې د میکسویل پاړې تر ټولو غوره و.
بالکل میکسویل سه د اننګز ز څو ما سه د کرکټ په تاریخ کې د چا کړی ما خپل نه دلیدلې او کله تاسو دې سچن تندولکر ټویټ هم ګوري غم دا خبره کړي چې ورځنی لوبه کې دا رقم اننګزونه او دا رقم لوبه ډیره کامل دل سوي دا او په خپل معنی دلی دلی بالکل میکسول ته ډیر کریډیټ ورکول پکار دی واقعا په یو ځان باندې چې دا ټول لوبه بدل کړاو استرالیا بریا ته ورسوله.
د افغانستان په توپوهنه کې وغږی ګو د ابراهیم زدران د تاریخي سلیز د څومره مهمه ګړی
بالکل کدی ابراهیم زدران په بیټینګ باندې وغږی ګو د مهارتونه اوس کومګه وګورو د بیټینګ دغه د بیټینګ مهارتو ته په کتو دغه خپل مهارتونه دغه ټیم خلاف خې استعمالوي سي په پريشر کې استعمالوي سي پستړیا کې کومګه وګورو اوسه نوې سمنډه وکړې خپل مهارتونه په پستړیا کې هم عملی کړ نو موږ ویلای شو چې ابراهیم زدران اوس یو مکمل لوبغاړی ده او دغه مهارتونه ټول پاخه شوی دي او هغه د هر چا د هر ټیم په هر ځای کې د هر چا خلاف لوب کولای سي او پرفارمنس کولای سي نو ابراهیم زدران یو مکمل بیټسمین ده اوس او لغنه اوس سدا د افغانستان ټیم د افغانستان د کرکټ مینوال تر دا توقع لرلای سي سي ابراهیم زدران با پاینده کې اوس یو مهمه برخه ده د ټیم
تاسو له لوبي وړاندې راته ویلي و چې په دې لوبه کې د افغانستان د بری چانس ډیر دی څنګه د اٹکل کړو استرالیا خو هم خپل ورسته سیالي ډیر خې ګټلې وي
ولکه څنګه سم فکر کاوه چې بندا وکټ سدا شروع کې فاست بولینګ ته کومک نه کی سپین بولینګ ته کومک نه کی د منګ بیټسمنان سي دي خلګي دي منډه جوړي او څه توقع سی و ماغه سي بیټینګ وچلې ده او ما عمر زبردست منډه جوړ کړې دوم کېدل ته په دې سي خارونو کې سي د سمندر غاړې ته وي خامخې دي پچ یا د مازدګر کې هوا د خېدو په طرف باندې زی خاص کر په دې موسم کې لکه نن سبا کوم موسم روان ده هوا زیاتېږي نو دا خامخا فاست بولینګ ته هم کومک کوي بیا په وخت کې سپینران ته دي کومک شروع سي دي وکټو دي پچ د دې ټولو ته په کتو سره دا اٹکل کېده سه لوبه به مونږ غټو بس دا هم د څه خراب بیلډینګ او کچونو لوجنه او د فاست بولینګ او د ټول بولینګ د سی یو د میکسول خلاف د سی یو سی پلان نه عملی کول لوجنه موږ هم شې د موبایل
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې خبرونه پای ته ورسیده الله مملشه
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
mata jam dasrola bon gaben rak mata sheden rak osmane garden mata sheden rak osmane garden mata jam mata jam dasrola bon gaben rak mata sheden rak osmane garden mata sheden rak osmane garden mata sharbat dawasal raat mata sharbat د وصل راغ مات شربت د وصل راغ سم مسافر تا د هجران وهلیا سرګدا پ سم مسافر تا د هجران وهلیا د بغل مات مات جام مات مات جام مات مات جام د سول پون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار گگ پ پ د د سا سا نی کابل دکو لوکت دیپرایا کابل دکو لوٹک دیپرایا زمایا جی ری مایا دیزی دپک مانشن کی باغوں مات مات جام مات مات جام مات مات جام دس رول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گاؤر مات شیرن راک عثمان گاؤر sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa da kanda ha شنار کندا د کندهار شنار کندا د کندهار شنار کندا کلار می وسو کال پتا کی تیرما سرګدا پ کلار می وسو کال پتا کی تیرما دبګل سمات مات جام مات مات جام مات مات جام دس رول بوان گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته